داشته باشه.
سلامونو وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د ماخم شپږ بجې شوې. اوسه هم زم تاسې د ازادۍ راډیو ته غواګی اس مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو. خبرونه نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ د ورځ لنونه سو شوتم کال رئیس هر کال په مختلفو شهرونو او انوانونو نمانځل کیږي. ساکل د سوجو بوزدا کړو ته ود ورکول او د دوړ خيزو ته په موصولي لپاره سواد دی ورځي شهر بلل شوې دي. یونسکو نن پر خپل ایکس پانی یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې سواد د ټولو لپاره یو بسټیز بشری حق دی. دا په داسې حال کې ده چې سورز وړاندې د افغانستان په تودو سیمو کې نوې خونیس کال هم پیل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دورې سي میلیونونه انجونې لسانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکومت به برخې کړلې شوې دي. در پر لمخې تازه شمیرخي چې اوس په افغانستان کې اتسلنه خلک لسواد نه لري پاتې دي. راپورونه وايي د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي. په برېټانیا کې یو افغان ډیپلوماټ چې نغوړي نومي واخیزل شي. ازادي رادیو ته ویل چې د جمی پوراز د برېټانیا د بارنوي چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول نو غوښتل شي د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازې وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له سفارت نه سوه مدمخ کې غوښتي وو چې د دې ډلې د بارنوي چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کارونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل شو. یا د سرچینو ویل چې د برېټانیا د بارنوي چارو وزارت ویل دي چې د افغانستان سفارت چاري به د طالبانو استازو ته نه سپارل کیږي، بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي. ویل شي چې د وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوی ورځي وخت ورکړي چې برېټانیا ووزي او یم په دغه وخت کې پاتې شي. د فرانسې امنیتي ادارو په ورستیو کې وی ایرانی جوړه په اروپا کې د یودانو د وژلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې ده. فرانسې پریس خبري اژانس ته د پولیسو سرچینو ویلي چې دا دوه تنه د نارینه چې عبدالکریم اس نومیږي او 14 کلن دی او خزی صبرینا بی او 30 کلن ده د ساکل د سور په 15 نیول شوې ده. فرانس پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غوښتل چې په جرمني او فرانس کې سو يهوديان ووجني او د می په میاش د پاریس په محکمه کې رسمان تورن شو. د دوه کسانو د نیول کېدو راپور لمړی د پنځم په ورځ فرانسې وی پانه کې خبر کړو. د وی پانه د معلوماتو لمخې دغه قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي. ټاکر شي چې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه په لمړنۍ ټیسټ لوبه کې یو بل سره مخامخ شي. دا سیالي د افغانستان په کوربتوب دین په ګریډر نوی د لوبغاړي کې ترسره کیږي. د افغانستان او نیوزیلند لوبډلو تر دې وړاندې په خپل منځ کې ټیسټ لوبه نه ده کړې. افغانستان په تیر نړیوال شلوریز جام کې نیوزیلند ته ماته ورکړه، خو دې ته په کتو چې د افغانستان ټیم له 2018 څخه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ لوبو ټیمونه په قطار کې راوستي، یوازې څو ټیسټ سیالي کړې. نیوزیلند په دې فارمټ کې ډېره تجربه لري. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د افغانستان د مخام په شپږ نیم بجو پیل شي. او روسي خبرم دا چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په تاشکند کې نن مخام د پارکوای پر وړاندې دوستانه مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبه د کابل پر وخت د مخام شپږ نیم بجې پیلېږي. وړاندې لیکل شوی چې دغه لوبه د دواړو ټیمونو د مسؤلانو په غوښتنه کیږي، خو په تلویزیون به نه خبرېږي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د 2023 کال د فوټسال ټیم غړي د نړیوال جام سیالۍ لپاره د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته تللي دي. ټاکل شوی دغه مسابقه رسم د روانې اونۍ د چاشمې پوراس پیل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی. رادیو ډاټ کا هم اوریدلی شئ. برټانیا کې د افغانستان سفارت تړل کېدو افغانان اندېښمن کړي دي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کوي. واوري د طالبانو حکومت د یو شمیر ورزشکارانو غوښتنه
کوي چې هم کوم ورزش کوو فنال نه سره یو ځای نه زموږ ځایونه د خودشته حکومت تر اتک سره په خوځو هررخیزه بندښونه لګیدلی.
روزګان کې بازګران د جوړو څاګانو زیاتوالی تاندېخمن دي.
روزګان خو پیښې ډېر برنول سوي دي چې پیښې درې سات چیرې دي، بل د پیښې درنه ده چې خرابې دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. ټاکل شوی دروانه سپتمبر میاشتې تر پای په بریټانیا کې د افغانستان سفارت وتړل شي. په دې سفارت کې یو برحاله کارکونکو او د قونسلي چارو مسول ازادي رادیو ته ویل چې د جمعې پورز د بریټانیا د بارنوي چارو وزارت د افغانستان له سفیر زلمی رسول نو غوښتل چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازې وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کې وروسته به ان په بریټانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم نه وړاندې کیږي. د خبرې په بریټانیا کې شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. نور حال د فیروز عزیزی راپورټ.
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکونکي او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جمعې پورز سفیر ورغښتې او زلمی رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي و چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید د سفارت وتړل سي. اوس څنګه دغه اخیره کیسې مولوی کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوحه کې وسپارلې دي. هغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماتیک مشن مکمل بند کړي. نو ډیپلوماتیک مشن څه بند شوی؟ هغه سره قونسلي بندېږي، خوشان بندېږي، سفارت مورله کېږي. بل وبیستم د دې میاشتې ساعتي اخري ورځې ده، اخیر پامه ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یا وایي اعتراضي د وزارت خارجي بوی لغه څه شایان څه تسلیمي ورکوم.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی رامنځته شوی. دا زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم ولاړ سي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. دې خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډېر بد عواقب ولري، ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغه لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکرې او همداسې تر ویزا او پولیس د دېغه بندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډېر بد عواقب ولري. ډېر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي، ځکه چې دې سره به برتانوي مشت افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه اخلي. په برتانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د مونشان قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د سپتمبر اتمه د سوات زده کړې نړیواله ورځ په افغانستان کې لز زده کړې ځینې محرومې خزي وای چې د سوات نه لرلو لامل ژوند کې غنې سنزې غللې دي خو ځینې لوسي په زده کړو سمبالې بي وای چې د سوات ل برکت خبر مختګي کړي لدې سره یو شمیر غنجونی چې د طالبانو د حکومت له خوا خونځو پانتونون ته لته محرومې شوې دي وای د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو پرنيستلې سر ارماندې نور حال په دې راپور کې
سواد چنه ایز ده غونده سونزه ده ورپی سوادی نلوی مشکلات بیخشتانه
د کابل خر اوسیدون که گلدسته چه د دریو ماشومان و مور ده وی پخپل وقت که د پلار او مور د مخالفت لعمله خوانزه و نلوست او د سواد لنیمته پاتی سوا دی ازادی راژیو تو بویل دا چه نلوستی ده لستون زودک زون تی روی
تو جای خیاتی وکنه ده متروگه زو ده چنیسی قدن ده دی که خیاتی را تا میلاو شوه چه زلار ما ویلی تا خط ندسته وینه نیواله ما نوم ده سی دیر استون زی پا شپخانه که پا غکی چه ده کم وطاق تلارشه چو هم لمبر وطاق تلارشه بس سابل او راز میزوی سیاد تفل تا بولی دوم را سرگردانه شو چه ما خو خط نوزده ما ده لمبر نشوی پیدا کولی ده ما غو وطاق گرده گرزیدم یو نپختنه و کبل نپختنه و کبل نپختنه و کبل نپختنه و کبل نورز می تیره کرده
خو ځینې لوستي خزي وایي لغپل زونده خوشاله دي او د زده کړو لبرکته په ټولنه کې موثر رول لوبولای شي د بلخ ولایت اوسیدونکو محبوبه هم نوا وایي د سواد لرلو لبرکته یو کړی سول چې یو سوداګری شرکت جوړ او لنور خزو سره هم مرسته وکړي
په همدې سواد او فکر چې می درلود و می کړی شول د ژوند لوړو ته ورسېږم او نن په ځان پسې اوسم له ځان خلکو او ټولنې ته همکاري وکړم هم زه له بدمرغۍ او غریبي ووتم او هم می څو نورې ښځې له ځان سره کار کې نیولې دي چې دا ټول می د زده کړو له برکته وه چې
ځانته
یو شرکت پرانیزم
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده دا ورځ داسې مهال را رسېدلې چې په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې او دوی له پوهنتونونو هم راګرځول سوي دي د کندهار ولایت اوسیدونکې او د یولسم ټولګي زده کوونکې پښتنې ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي دروازې دې د دوی پر مخ پرانیستل سي ترڅو په خبره یې خپلو هیلو ته ورسیږي
ترڅو مې ټول نیمګړی پاتې شم مکتب خلاص کې نو فونټون خلاص کې نو دا داسې راځي چې باید مکتبونه یې لاس ځکه دا د ټولو نجونو حق دی تعلیم د ټولو نجونو حق دی
د ننګرهار ولایت بي اوسیدونکو چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وای د انجینری پوهنځي د دریم کال محصله و چې د پوهنتونونو د تړل کېدو لامل یې زده کړې په نیمایي کې پاتې شوې
زده کړې د انجینری پوهنځي د شپږم سیمستر کې د څخه د طالبانو پراتک سره پاتې شوې په ژوند کې ډېر ستونزې سره مخ یم زده کړې مې څخه په نیمایي کې پاتې شوې دي سخت ورته خفه یم خو خپله تعلیم وکړم د ټولو کورنۍ ځان سره تعلیم یافته کوي بچي او راتلونکي نسل تعلیم یافته وي
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونی سازمان یونسکو درې اونۍ مخکې ویلي و چې طالبانو له زده کړو د یو اشاریه څلور میلیون نجونو پر محرومولو د افغانستان د زده کړو او پوهنې په برخه کې د تیرو دوه لسیزو لاستراوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغانان هم ښځې او هم نارینه د دوامداره جګړو اقتصادي ستونزو کورني بې ځایه کېدو او کډوالیو له امله له زده کړو پاتې سوي دي د تېر جمهوري نظام پر مهال په 2019 کال کې د پوهنې وزارت د وړاندې سویو شمیرو له مخې د افغانستان 10 میلیونه وګړي چې د 15 کلونو لوړ عمرونه لري نارینه او ښځینه د لیک لوست سواد نه لري او هغه مهال ویل سوی و چې د بیلابیلو ستونزو له امله هر کال دغه شمیر زیاتیږي یونسکو د سپتمبر په اتمه د سواد زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې سواد کولای سي متقابل درک ټولنیز پیوستون او سولې ته وده ورکړي دغه سازمان له نړیوالو غوښتي چې د سواد زده کړې ځواک په کارولو سره د یوې پراخې نړۍ لپاره د ټولو لپاره او پر هر ځای کې زده کړې ته د لاسرسي لپاره د دوی له ماموریت سره یو ځای سي د سواد زده کړې ورځ د یونسکو لخوا مشخص شوی او له 1980 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې له زده کړو او ښوونې روزنې نه د ملاتړ په هدف لمانځل کیږي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او آن له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرمې ملتیا وکړي. دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولونکي بولي او وایي چې د طالبانو له راتګ وړاندې هم له نارینهو څخه بیل د شریع جاب په پام کې نیول ورزش کوه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل خروالی له لوري د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغول وروسته مېرمنې کولی شي د شریع جاب په مراتب سره ورزش وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتبولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه او په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتبولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل ښار اوسیدونکي نګینی عظمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ هم کوم ورزش کوو نارینه سره یو ځای نه زموږ ځایونه بیرو خودشته حکومت پر اتاک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګیدلي. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه ستونزمن کړی دی.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبل اینوم پر راپور کیا چی وایي هله لرلا چې د افغانستان په استازولۍ با نړیوالو میدانونو کې لوبيږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هله ترې وتروړلې.
مدته 10 سال میشه ودرو په ورزش اوردم په 7 سال از عضویت
لس کله کېږي چې ورزش ته مې مخه کړې او و کله کېږي چې د تکواندو د ملي ټیم غړی یم، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاک سره نور نشم کولای ورزش وکړم ځکه دوی ښځو ته د هیڅ ډول فعالیت اجازه نه ورکوي. موږ د اوس په خپلو کورونو او پټو ځایونو کې په ویلې سره تمرینونه کوو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي سهار بیا په دې اړه وایي
کمو مخکې هم ورزش کولو نو لسړیا نو نبیل بیل زایونه هم وختونه هم بیل نو بیا ولې دوی خزه پر هر څه باندې محکومي غني.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل خروالی له لوري د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمد الله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 8 په کابل کې وی خبري ناشې ته ویلي چې د کابل خروالی پر داسې پلان کار کوي چې لمخې به د کابل خار په ځینو سیمو کې د مېرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې دغه چارې په بشپړېدو مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبولو سره ورزش وکړي. د کابل خروالی ویان نعمت الله بارگزای بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نه خبري خي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلی واکمنېدو وروسته خزې اونجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډیرو نورو برخورا وګرځول شوې چې له کابل ورس تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتې دودي. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بیلابیلو بنسټونو له طالبانو غوښتي چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورت کولو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور خبرولو سره د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان مېرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو لامل د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې وسته طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر اوکراین د روسي د وای بریډونو د ورستې چپې په لړ کې د تیرې شپې په بریډونو کې شمیر ولسی اوکراینانو ته مرګ جوړه وخت ده. په نړیوال کې د اوکراین ولسمشر په خپل واد کې د نن د روسي د هوای بریډونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات فرشته ساکته سوړندې کوي.
تیر شپه د اوکراین پر بیلا بیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼو اوکراینیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړی چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلنسکی د سپتمبر په 8 نیټه نا وخت په یو ویډیو کې وویل چې تیروونی روسی ځواکونو پر اوکراین باندې ل 800 څخه زیات ټانک ز توغندي، نږدې 300 شاهد ډرونونه او ل شپېتو څخه زیات بالستیک توغندي وشتلې دي. هغه وویل دا تر هیواز په یو لار په ډاډمنه توګه بندیدلای شي او هغه دا چې د روسیې پر پوزي هوایی ډګرونو د هغوی پر پوزي اډو او د روسی ترهګری پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایی ځواک په وینا روسیې د سپتمبر د 8 او 10 نیټې ترمنځ د شپې پر مهال د بلګروت سیمې څخه څلور رهبری شوی توغندي او درویشت ایرانی سخت شهید ډرونونه توغولی دي. په ټلګرام کې په خپاره شوی دی بیان کې زیاته شوې چې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د هوایی دفاع توغندیو ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایي جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولې دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تیرې شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومی ښار کې یوه بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځای چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي چې پکې یوه دوه کلن انجلۍ او یوه اته کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور هم ویجاړ شوی او شل نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څنګه د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی چې لږ تر لږه یو کس د دونیسک سیمې په میکولایف کا ښار کې پر یو هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټوله شپه هڅه کوله چې په سیمه کې دوه ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه دوه کسان د ناسرګند چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یوه فابریکه کې وژل شوی دی. د کیف پوزی ادارې په ټلګرام کې لیکلي د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه کسان وژل شوي دي او ممکن نور کسان د کندوالو لاندې وي. دوی زیاته کړې چې ژغورونکي په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یوه دوه پوړیزه ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والی ویلي چې درې کسان چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او دوه کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والی ویچسلاو ګلادکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایی دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایی هدفونه یې نسکور کړل. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای.
د طالبان حکومت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د لیک کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا کمیسیون چې مشري د طالبانو د ریاست الوزرا لمړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کړي تیره ورځ لمړی ناسته کړې. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشي موادو د کښت د مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. یو شمېر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي. وایي تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې وسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکیم ازادي راډیو ته وویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي. حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي، ډی پی سره ورکي، نو هر فصل د خپل معیاري کوم سره سیدی دا ورکوي چې د قانوني د کوکنارو لګښتونه نه راوړي.
دیو ته خپل تخمونه ورکړل شي، د غنمو خپل تخمونه یا د زعفران او سره تخمونه سره وشي، او به هر وخت چې کوم کنه کیږي نو هغه به د وخت کې وشي چې تخم وخت تیر دی کې ورکي.
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې ژوره کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کښت تکیه کوله. خو د طالبانو حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون په خپل لومړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی. په دې ناسته کې چې پرون تر سره شوی او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه خبره کړې، د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم شدیدن متضرر کړی. کانالونه، سربندونه او ویالې ویجاړې شوي دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بزګران هم د بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشئی توکو په لمنځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي.
نوموړي زیاته کړې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړېدو هدف د نشئی توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمن اقدامات دي. مولوی کبیر دا هم کړی چې په افغانستان کې اوس مهال د نشې موادو کوخ د صفر کچې ته نږدې شوی. خود السیس په نوم یوې برتانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای شپږشتمه په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یوه ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي. دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي، خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه د ورسره مرسته وکړي. په دې ناسته کې د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشئی توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې لامله یې 40000 تورن کسان نیول شوي. 1450 د بیلابیلو نشئی توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي. 122000 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي او 2000 هکتار ځمکه له نشئی توکو پاکه شوې ده. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشئی توکو په کښت، قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه. طالب ځواکونو تر دې اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه، خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کونړ مرکز سدابات اړوند د کرهالی او ورسره د تړلو کلیو اوسیدونکي وایي چې پاران او سیلابونه عمومي ویاله ویجاړه کړې ده. په وینا یې اوس شولې، جوار او نور کښتونه د اوبو نشتوالي په وجه د وچېدو ګواښ سره مخامخ دي.
دا د کیرالی د کلی کانال دی چې 2500 اجر بزمکه په دې باندې خړوبېږي. د فیرونی نه شروع کیږي او ختمې په کیرال دی. تقریبا څه کم 4 کیلومتره جوړیږي. څه موده مخکې بارانونه او سیلابونه راوتلي وو. پل او پلچکونه هر څه د بیا نه وړي دي، لکه په دې باندې د ولس نور وس نه رسیږي. شولې او فصلونه هم تقریبا د خرابېدو په حالاتو کې دي.
دا د اندرسیر اوسیدونکي جان آغا قاضي خیلو چې د کیرهالی د لوی ویلي د ویجاړېدو او د خلکو د ستونزو پاړی ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د کرهاله او په یاد ویاله پراته ولسونه وای سختو بارانونو او سیلابونو یې ویاله دومره زیاته ویجاړه کړي او له رسوبي موادو ډکه کړي چې ترمیم او صفایي د دوی لباسه وتلې ده. حاجی باور خان قاضی خیل
په تیرو سیلابونو کې زمونږ د کیرالی د ولس والا چې دا تخریب شوی ده. ولې چې بارانونه ډیر زیات وو، ډیر خوش طوفان راغلی و، دغه والا چې دا نو خوړونه راوتلي وو، ډیره زیاته خرابه شوې. دغه داسې ولس دی چې ټول غریب ولس دی، د دوی په توان نه کیږي. نو زمونږ د ټولو مسردوی ادارو څخه هیله ده چې زمونږ سره په دغه کې پوره ژمنه او همکاري وکړي او زمونږ دغه کار په مخه ویسي.
د کرهالی اوسیدونکي مولوی محمد یونس انیس راته وویل څو ځله یې د ولس او ښاروالۍ په ګډه همکاري یا د ویله پاکه کړه او ویجاړ شوی زینوې ورته ورغول، خو بیرته زر تخریب کیږي. د هغه په خبره په تیر شل کلن جمهوریت کې د کرهاله ویلې د اساسي رغولو په نوم له حکومت او مرستندوی ادارو څخه په لکونو ډالر او په میلیونونو افغانۍ راو وستل شوی، خو د ویلې د جوړولو په ځای د وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او قومي مشرانو په خپل منځو کې هیپو مل کړی.
تیر حکومت هم ډیر زیات مصرف کړي او مشرانو ته د الله انصاف ورکړي. څغلا او شو کې پکې وکړل، اساسي کار یې ونه کړ. کله کله شاروالي موږ سره همکاري کوي، د تیلو مصرف بیا ورکو، موټر هغه ورالېږي. دا تیر بارانه کې وړې و موږ مصرف ورک، بیا چراو تړله. دې بل ورځنی بارانه کې بیا ویاله خراب شوې ده. شولې دي که سبزي ده که نور فصلونه، ډټول هغه د تاوان سره مخامخ دي. فسادی دیوال غره طرف ته یا سرک طرف ته دا صحیح ورشم چې را پاندونه او تنه را غورځيږي او کم زینو کې چې دا خړونه را رخيږي چې غزاینه سرپټ کینو
حسم وکړه چې په کونړ کې د اړوندو ادارو مسولین سره د خلکو یا د ستونزې شریک کړو او ترې جواب تر لاسه کړو خو په اړیکو نیولو بریالي نشو.
ترنوریدونکو د مجلې پښتو خبري څنګه پاتې ورسېد زموږ همکار فیضی صاحب تاسو ته نننې خبرونه وړاندې کوي. فیضی صاحب سلامونه ستاسو په خیر غلې خبرونه
سلامت بشي زنده بشي شنوند.